السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې ده صفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ په خبرونه کې اورئ چې د انتخابات خپلو کمیسیون وایي سبا ماسپښین به د رایو د بدلېدو بهیر په رسمي او علني ډول پیل کړي د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي هڅه کوي چې د ولسمشر حامد کرزي له غوښتنې سره سم د رایو د تفتیش بهیر ژر پای ته ورسوي د کورونا چارو وزارت ویلي بګرام زندان څخه خوشې شوي پاکستاني وګړي به یو ځل بیا له تروریستي ډلو سره یو ځای شي خو له هر څه مخکې قاسم سولمال او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه
لومړی هم پام وکړئ مهم اوسف ټکو ته ولسمشر حامد کرزی نن د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو سره پارک کې وکتل د کورونا چارو وزارت وایي په کابل ښار کې په نننۍ بمی چاودنه کې نهه کسان ټپیان شوي او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایراني او عراقي چارواکو د اسلامي دولت پر ضد د نړیوال اقدام په اړه خبرې کړې بشپړ خبرونه ولسمشر حامد کرزی نن د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره پارک وکتل لارک څخه د خبرې سوي خبر پاڼې لمخې په دغه لیدنه کې له دواړو کاندیدانو څخه غوښتنه وسوه چې د رای د تفتیش بهیر په ګړندۍ کولو کې زیاتې همکاري وکړي د اعلامیې له مخې ولسمشر حامد کرزی دواړو کاندیدانو ته ویلي چې حکومت د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره پوره چمتووالی لري د یو بل خبر لمخې ولسمشر حامد کرزی وایي اوس چې بهرنیان د افغانستان د انتخابات په پروسه کې دخیل سوي دوی باید په ټاکلي وخت د نتایجو د څرګندېدلو لپاره جدي هڅې وکړي د جمهور ریاست په اعلامیې کې راغلي چې ولسمشر کرزی دغه څرګندونې نن په افغانستان کې د ناټو له عمومي قمندان جنرال جوزف جانفورډ او د امریکا له سفیر سره د لیدو پر مهال وکړي د اعلامیې له مخې دغه ملاقات له ولسمشر حامد کرزی سره د جوزف جانفورډ د مخشي ملاقات و د کورونا چارو وزارت وایي د کابل ښار په 12مه ناحیه کې په نننۍ بمی چاودنه کې نهه کسان ټپیان شوي دي دغه وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش شهزاده ریډیو ته د چاودنې د سیمې په اړه داسې وویل
حوالی ساعت
4
عصر امروز
یک ماین کنار دی وینن مزګر څلور بجې د اصلن قیمت په سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه وسو چې لامل شپږ د میلیون دو منصبین او درې ملکی وګړي سطحي ټپیان شول د بل خبر لمه خیدا ننګرهار سیمه چارواکی وای د جلال آباد شار د رنګ روډ یا حلقوي سړک په سیمه کې د بارني ځواکونو د موټر پر کتار په چاودنه کې شپش بارنیان او یو افغان شپاړون کې ټپین سوی دي د ننګرهار د والی ویان د احمد زیاب دلزین نازدې روډو تویل چې د چاودنه نن ماپښین شاوخوا 3 بجې او 40 دقیقې وسوه د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد دغه چاودنې مسولیت منلی او دا کوي چې په کې شپش بارني سرتيري او یو افغان شپاړون کې وژل سوی دي وسم په مکړې څو سیمې زو نړیوالو خبرونه ته ایرانی او عراقي چارواکو د اسلامي دولت پر ضد د نړیوال اقدام په اړه خبرې کړي د عراق صدر اعظم حیدر العابدی او د ایران د بارونی چارو وزیر محمد جواد ظریف د اسلامي دولت پر ضد د نړیوالو هڅو د ضرورت په اړه خبرې کړي د غټل په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې ولدي تر دغه کتنې وروسته چې نن په بغداد کې تر سره سو په ویلامه کې د صدر اعظم حیدر العابدی له قوله ویل سوی چې وای د غټل د ټول سیمې لپاره ګواښ رامنځته کړي دي د پداسال کې د چې عراقي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواکونو په ملاتړ نن په شمالي شهر بایجی کې د تیلو پرې تصفیه خانه د غټل حمله په شاوتن بوله تهران پر ټولو عراقي ډلو ژغ کړی څو د آیس یا اسلامي دولت د جنگالي پر ضد سره یو سي په همدې حال کې فرانسې هم د سیمې ټول هیوادونو هڅولې څو د دغه ډل پر ضد مبارزه کې له لویدیځو هیوادونو سره همکاري وکړي د ایران رسمي خبري اژانس وايي دغه هیواد نوي لند واټن وشتون کې ځمکني میزایل او بي پيلوټ الوتکې تولید کړې دي ایرنا جانس نن راپور ورکړ چې د قدیر په نامه میزایل تر 100 کیلومتر پورې واټن وشتل سي او کولای سي ځمکني اهداف په نښه کړي ایرنا اژانس د غرض د قرار څلور او مهاجر څلور په نامه دوه بي پيلوټ الوتکو د جوړېدو خبر ورکړ لږ غل وتک څخه د پوځي او ملکی هدف لپاره کار اخیستل کېدای سي د اوکراین نن د خپل خپلواکۍ دروښتمه کلیزه په داسال کې منځي چې د غیوات په خطیز کې شخړې دوام لري د په داسال کې د چې د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ چې پر راتلونکو دوه کلونو کې به 3 میلیارډ ډالر د پاوز په تجهیزولو ولګوي د اوکراین ولسمشر د پاوز پیوړې کې دوه لپاره د اعلان په داسال کې کوي چې د غیوات ځواکونه په خطیز کې له روسي پلو بلتون پالو سره په جګړه بوختي جرمنی رسنۍ راپور ورکوي هغه جرمنی وګړی چې تیر کال په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا تښتول سوی و خوشی سوی دی. د ویلټم سونټنګ ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د دغه 28 کلن کس د خوشی کېدو لپاره تدابیر نیول سوی و. ورځپاڼه وایي د دغه کس د خوشی کېدو په بدل کې د اسلامي دولت ډلې ته پیسې نه دي ورکړل سوي. د جرمني حکومت تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې دغه جرمني وګړی د 2013 کال په جون کې سوریه ته د بشري مرستو د رسولو په هدف تللی و چې وروسته بیا و تښتول سو. او وروستی خبرم ده چې د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي یوې زلزلې چې شدت یې 6 درجې دی نن د کالیفورنیا ایالت د سان فرانسیسکو سیمه ولرزوله. سمدستي د دغې زلزلې د تلفات په اړه راپور نه دی ورکړی سوی. دا په داسې حال کې ده چې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 6.6 درجې و د لاتین امریکا د چیلي هیواد مرکزي برخې هم نن ولرسولې. د دغې زلزلې له امله د اوښتو تلفاتو په هکله هم جزئیات نه دي خبر سوي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي سبا ماسپښین به د رایو د بدلېدو بهیر په رسمي ډول پیل کړي.
روند فردا بعد از چاشت با صورت علنی می صورت
بگیرد. جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي هڅه کوي د ولسمشر حامد کرزي له غوښتنې سره سم د رایو د تفتیش بهیر ژر پای ته ورسوي. د کورونا چارو وزارت وایي دا مهال پاکستان کې څه باندې 1.5 تروریستي ډلې د افغانستان په ضد روزل کېږي او ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د پاکستاني پوځیانو لاسوهنو ته جدي پاملرنه وکړي.
مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است که وضعیت
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دنده ده چې په افغانستان کې اوسنی حالت او د پاکستاني پوځیانو مستقیمه لاسوهنې ته پاملرنه وکړي او د دې کار مخه دې ونیسي. دا به هم واوري چې د یوکرین ولسمشر اعلان وکړ په راتلونکو 2 کلونو کې به 3 میلیارد ډالر د پوځ په تجهیزولو ولګوي. سر راپور مداده چې د انتخابات خپل کمیسیون وایي سبا ماسپښین به د رایو د بدلېدو بهیر په رسمي او علني ډول پیل کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل د رایو د بدلېدو لپاره داسې میکانیزم جوړ کړی چې رسنۍ، څارونکي او نور مدني بنسټونه یې څارلی شي. ښاغلي نور په ورته وخت کې هیله وښوده چې د رایو د تفتیش عادي بهیر به هم تر سبا پورې پای ته ورسیږي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش چارې یې ګړندۍ کړي او د دوشنبه په ماسپښین به د رایو د ابطال پروسه هم پیل کړي. د کمیسیون د چارواکو په خبره د رایو د ابطال په ترڅ کې به معلومه شي چې د تفتیش شوو رایو له ډلې نه څومره پاکي او څومره تقلبي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبريالان ته وویل چې د رایو د ابطال بهیر به علني وي او نتیجه به یې له خلکو سره په وخت شریکيږي.
روند فردا
د رایو د ابطال بهیر سبا له غرمې وروسته په علني ډول د رسنیو د کاندیدانو د استازو او کورنیو بهرنیو څارونکو په حضور کې پیلېږي. د دې لپاره یو مشخص چوکاټ جوړ شوی تر څو بیلابیل بنسټونه د کمیسیون دې غونډو ته لاسرسی ولري.
له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې د انتخاباتو کمیسیون باید په وقفي ډول رایې باطل کړي تر څو دوی هغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي چې د دې بهیر په اړه کیږي. د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو استازو هم ویلي چې د رایې د باطلېدو په کړنلارې موافقه ته رسیدلې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د دوشنبه ورځ تر پای پورې به د رایو د تفتیش عادي بهیر هم پای ته ورسیږي. ښاغلی نور وویل چې د رایو د تفتیش د عادي بهیر له پایله یې تر اوسه 15,900 صندوقونه تفتیش کړي چې دا د ټولو رایو 80% جوړوي. نوموړي وویل چې د نږدې 1,000 صندوقونو په تفتیش سره به د تفتیش عادي بهیر پای ته ورسیږي.
راوند عادي
د تفتیش عادي بهیر په څو نور ورځو کې پای ته رسیږي. عادي تفتیش ته نږدې 1,000 صندوقونه نور پاتې دي. نن یا سبا به په ځینو ګودامونو کې د تفتیش عادي بهیر پای ته ورسیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د تفتیش د بهیر د ګړندیتوب خبره کوي چې ولسمشر حامد کرزی ویلي چې نوی ولسمشر باید د سمبلې په 11 نیټه لوړه وکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي کچره د تفتیش بهیر کې د کاندیدانو د اساس له خواستونز پیدا نشي تر یوې یا یوه نیمه اونۍ به دا بهیر بشپړ کړي.
خبری مجله اوري.
و موریدل چې د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي سبا ماسپښین به د رایو د بدلېدو بهیر په رسمي او علني ډول پیل کړي. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د کاندیدانو او د ولسمشر کرزی ترمنځ د ناستې په اړه دی. د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي هڅه کوي د ولسمشر حامد کرزی له غوښتنې سره سم د رایو د تفتیش بهیر ژر پای ته ورسوي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم د رایو د تفتیش د پیل شوي پروسې په پرمختګ پورې اړه لري. خو د تحول او تداوم ټیم بیا د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو د انتخاباتو خپلو کمیسیون او دواړو انتخاباتي ټیمونو همکاري او جدیت مهم بولي. په همدې حال کې ولسمشر حامد کرزی هم نن له دواړو کاندیدانو سره کتلي او غوښتنې ترې کړې چې د رایو د تفتیش د ژر بشپړېدو لپاره لازم همکاری وکړي. یوسف خان زدران د موضوع له نور حال سره.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو عام خلک اندېښمن کړي او ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د نتیجو په ژر اعلان ټینګار کړی، د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي د تفتیش د بشپړېدو د وخت په اړه بیلابیل نظرونه لري. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویان سید آقا فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ورځ جمهور رئیس حامد کرزی له دواړو کاندیدانو سره ولیدل، خو د لوړې مراسمو د ورځې د ټاکلو لپاره کومې پریکړې ته ونه رسیدل.
جمهور رئیس نن د یکشنبې په ورځ هم له دواړو کاندیدانو سره ولیدل او ډاکټر عبدالله د لوړې مراسمو د ورځې د ټاکلو لپاره شرایط د رایو په تفتیش او تخنیکی پرمختګ پورې تړلې وبلل. دا پرمختګ چې کله لس یا د هغې څخه کمی یا زیات ورځې نیسي د تفتیش په وضعیت پورې اړه لري، خو په دې اړه د نن ورځې خبرې کومې خاصې نتیجې ته نه دي رسېدلې.
جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې په دې ټینګار کړی و چې د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم باید د سنبلې د میاشتې له 11 نیټې وروسته نور ونه ځنډول شي. ښاغلی کرزی ویلي چې د نوي منتخب جمهور رئیس د لوړې مراسمو لپاره لازم تدابیر نیول شوي او دا مراسم باید په ټاکل شوي نیټه ترسره شي. د جمهوري ریاست یو خبر پاڼه هم وایي چې حامد کرزی د یکشنبې په ورځ له دواړو کاندیدانو سره وکتل او غوښتنه یې ترې وکړه چې د تفتیش د بهیر د بشپړېدو لپاره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د اشرف غنی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم د لوړې مراسمو لپاره وخت ټاکل د خاصو صندوقونو په تفتیش پورې تړلی بولي. د دې ټیم د څارونکو مشر داود سلطانزوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد وضعیت او د ناټو راتلونکي غونډې اهمیت ته په کتو د لوړې مراسمو په ژر اجرا کولو ټینګار وکړ. نوموړي د دې کار لپاره د انتخاباتو کمیسیون ښه مدیریت او د دواړو انتخاباتي ټیمونو همکاري مهمه وبلله.
د دې تالیف د امکان موضوع سیاسي او تخنیکی موضوعات پورې اړه لري. سه په دې دواړو برخو کې د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا لاسرورنې موجودې دي او هیله ده چې د مخصوص تفتیش لپاره پروسه ګړندۍ شي تر څو چې اوسو دغه تقویم موږ مراعات کړو. که نه، که ګړندۍ نه شي او بانګیریان او د انتخاباتو کمیسیون خپل قوانین او اصول صحیح تطبیق نه کړي، بیا دا تقویم ډېر یو مشکل تقویم دی.
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د رایو د تفتیش او باطلولو لپاره خپل کارونه تیز کړي، خو وایي چې دوی د کار د بشپړېدو لپاره اوس مهال نیټه نشي اعلانولی.
تر اوسه پورې مشخصه نیټه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نشي قید کولی، په دې شرط چې دا پروسه سبوتاژ نشي او کومه ستونزه ورته راولاړه نشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې ژمن ده چې ډېر زر، یعنی د یوې یا یو نیمې اونۍ په ترڅ کې دغه پروسه یا دغه لړۍ پای ته ورسوي او بالاخره وروستۍ پایلو ته لاره هموار شي.
ټاکل شوی و چې د اوږدې انتخاباتي پروسې وروسته د لوړې مراسم د روانې میلادي میاشتې په دویمه نیټه شوی وای، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او دواړو کاندیدانو د جمهور رئیس حامد کرزی څخه غوښتي وو چې د مراسمو وخت د یوې میاشتې لپاره وځنډوي.
د انتخاباتو د بهیر د اوږدېدو عام خلک اندېښمن کړي او ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د نتیجو په ژر اعلان ټینګار کړی. رابه شو د بګرام له زندان څخه د بندیانو د خوشي کېدو په اړه څرګندونه. په کابل کې د امریکا سفارت د بګرام له زندان نه د نهو پاکستانی بندیانو د خوشي کېدو په اړه ځینې نوې څرګندونې کړې دي. دا په اصل کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر حامد کرزی او کورنۍ چارو وزارت په دې اړه اندېښنه ښودلې وه. امریکا سفارت ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ځینې څرګندونې کړې چې اسدالله لودین هم د اوس په سټوډیو کې دی او په دې اړه به جزئیات واوروي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. کور آباد په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په یو بیان کې ویلي
چې تایید کړی دی چې پرون د بګرام له زندانه 9 پاکستانی زندانیان د پاکستان لوري ته انتقال شوي دي. په دې بیان کې ویل شوي چې دغه کسان د امنیتي ضمانت په بدل کې پاکستانی لوري ته انتقال شوي او له پاکستانی چارواکو ژمنه اخیستل شوي چې جرمی دوسیه به چېړي. دوی ویل چې دغه 9 بندیان ته خوندي ډول او د بشري حقوقو په اصولو پر وړاندې کې د پاکستان لوري ته په داس حال کې انتقال شوي چې له دې وړاندې افغان حکومت هم په دې پیښه باندې خبر یا په دې موضوع باندې خبر وو. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان جمهوری ریاست تیر ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په افغانستان کې د امریکا سفارت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دغه 9 تنه پاکستانی زندانیان چې د بګرام زندان نه پاکستانی لور ته انتقال شوي څه وخت نیول شوي په افغانستان کې او په کوم شرایطو بیرته د پاکستان لور ته انتقال شول. په همدې حال کې نن د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي هم د دغه 9 تنه پاکستانی زندانیانو د انتقال په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې ممکن دغه 9 پاکستانی زندانیان بیرته د تروریستي ډلو سره یوځای شي او افغانستان ته یو لوی ګواښ رامنځته کړي. په همدې حال کې د بګرام زندان د دوسیو څېړلې کمیټې یو غړي عبدالشکور دادراس هم نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کار چې امریکایي چارواکو کړی د اصول خلاف دی، افغان حکومت هیڅ په جریان کې نه وو او دا ممکن د افغانستان په ثبات او امنیت باندې منفي اغیز وکړي.
بلې، اسد الله الدین مننه کوم تاسو نو مو ریدل چې په کابل کې امریکا سفارت د بګرام زندان نه د 9 پاکستانی بندیانو د خوشی کېدو په اړه ځینې نوې څرګندونې کړې. دغه سفارت ویلي دي چې دغه پاکستانی کسانی د امنیتی ضمانت په بدل کې پاکستانی لورو ته انتقال کړي او له هغه ژمنه اخیستي چې جرمی دوسیه باید وڅیړي. لاندې د می ورسته به د خان محمد سیند یو راپور ته وکړو.
ازادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي کله چې په افغانستان کې انتخاباتي کړکیچ رامنځته شوی، پاکستان هڅې تیزی کړي چې د هیواد سرحدي سیمو ته وسلولې ډلې راواستوي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د دې ډلو شمیر شاوخوا 60 تر رسیدي چې اصلي مرکزونه د ډیورند له پولي اخوا په شمالي وزیرستان کې دي. د ویل سره لدی چې افغان امنیتي ځواکونو تر ډیره ځای د دوی د بریدونو مخنیولې خو بیا هم ترورستان قرار نه دی ناست. د ملګرو ملتو وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخنیوي ته اقدام وکړي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د ډلیزو حملو لزیاتې دو سره سم د کورنوي چارو وزارت ادعا کوي چې په پاکستان کې اوس مهال سباندی یو نیم سل تروریستي ډلې د افغانستان پر ضد روزل کیږي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې وسلوالو مخالفینو د پاکستان د استخباراتي ادارو په اشاره د انتخاباتو د بهیر لوګ دیدو ګټه اخیستې ده. صدیقی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانستان پر ضد په پاکستان کې روزل کیږي بیلابیلو هیوادونو پورې اړه لري.
گروه‌های تروریستی بر اساس اطلاعات استخباراتی که ما داریم از 168 گروه‌های تروریستی است که
زمان د استخباراتی اطلاعات لمخې د تروریستی ډلو شمیر کابو یو سلو آتش پیتو ته رسیږي چې اصلي ځای په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دی. دا روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي.
د موبایل په دغه تروریستي ډلو کې ازبک جنگیالي، پنجابیان، عربان، حقانی ډله، لشکر طیبه، چچنیان، افغانان او داسې نور شامل دي. سورز وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم ویل شوی و چې پاکستانی استخباراتي کړۍ د میاشتې د ډیر زرو کلدارو په بدل کې عام خلک د افغانستان پر ضد وسلوال کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان د ملګر ملتو د امنیت له شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان د ښکار لاسوهنو مخنیوي ته اقدامات وکړي.
مسؤلیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است که وضعیت کنونی و مداخله
د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت د شورا مسؤلیت دی چې د افغانستان اوسنی وضعیت او د پاکستان څرګندې لاسوهنې وڅېړي. یو ځل بیا له دې سازمان څخه غواړو چې د پاکستان له لورې د تروریستي ډلو د تمویل لارې وتړي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان چارواکي پاکستان د افغانستان په نامنیو کې ښکېل ګڼي، بلکې له تېرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې پر پاکستان ورته تورونه لګېدلي او د هغه هېواد د لاسوهنو ثبوتونه هم وړاندې شوي دي. سربیره پر دې پاکستان څو ځلې له افغانستان سره په ګډو امنیتي ناستو کې د همکارۍ او د ترهګرو پر ضد د ګډې مبارزې هوکړې هم کړي، خو افغان چارواکي وایي چې د پاکستان لوري په یوې هوکړې هم عمل نه دی کړی. دا هغه څه دي چې پاکستان تل رد کړي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې او ازادي راډیو هم درس پښتو وی پانه او فیسبوک پانه لري. د وی پانه پته ده ازادي راډیو ټکی اور کو ده فیسبوک پته ده facebook.com/ازادي راډیو. راپورونه خبرونه او تازه مرکه کې د شید دغه دواړو پانه لاري وګوره او وای وره. اوس په هم راشو د کامل شاه عارف یو راپورټ د کابل خریوش مې رسیدون کې وایي ځینې کسان د موټرو پر کې خو د سیاسي او جهادي مشرانو لاکسونو نوړه ګټه اخلي او پولیس هم مخانه نیسي. دوی وایي دغه کسان د موټر چلولو پر مهال ترافیکي قوانین په پام کې نه نیسي او تر ډیره د پولیسو تلاشي یا درولو امر ته هم غاړه نه ږدي.
کابل شاریان وای پر موټرو د پخوانیو سیاسي او جهادي مشرانو د عکسونو لګول او له هغوی نه ناوړه ګټه اخیستل پخوانی شخصیتونو ته بې احترامي ده او پولیس باید داسې کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دوی وایي ځینې ځوانان چې پر موټرو داسې عکسونه لګېدلي د ترافیکو قوانینو ته پام نه کوي او په ښار کې د مخلګو لپاره هم یو سرخوږی دی. دوی وایي پولیسو تر اوسه د دې کسانو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په خبره په ښار کې د ترافیکي پیو شاملین هم تر ډیره هم دغه کسان وي.
یو چارواکي یا جهادي قومندان عکس بندی هغه خپل قانون نه مراتی، بس اره چاره کی چې مخ شو ترافیک نه ترافیک علامه مراتی نه قانون مراتی ځان قیمت کی تیرې دم عکسونه مخ کی بند کړي ترافیک چار سونه ورته خپل غو کا وینه در ولا مس تیشو
بعض استفاده ور نه کړو نو حکومت کی سکیور په بعض خلک باندې شټرینګ هم وینه دي ترافیک دغه کی شات او رشاد شوی مخ شه باندې کړی به دې باندې زیږي لار خو بند بندې دویم هم بندې کی د ترافیک کیسه کې نه وي به دې مخنیوي.
په همدې حال کې د ترافیک عمومي ریاست مسولین وای په موټر باندې د پخوانیو جهادي قومي او سیاسي مشرانو د عکسونو لګول غیر قانوني دي او د ترافیک په اصول کې جواز نه لري. د دې ریاست چارواکي په شار کې د ځینو موټرونو پر سر شو د یو شمیر سیاسي او جهادي څیرو د عکسونو لګول مني خو وای چې د تیر کلونو په پرتله په شمیر کې کمواله راغلی دی. د کابل د ترافیکو مدیر جنرال اسد الله ازادي رادیو تول چې د ترافیکي سرغړونو د مخنیوي په هدف د شهر په ټولو څلور لارو کې ځانګړي ترافیک پولیس ګمارل سیوي چې پر وخت د غنو ترافیکي پیښو درمانسته کېدو مخنیوي کړی.
پولیس ترافیک او پولیس امنی چې دوامدار په دغه پروسه کې دوی د دواړو دغه سنفونه کار فعالیت کې پاینده کوم د پروسه به ادامه ولري.
د کابل امنی قومندانۍ چارواکي هم د موټرونو پر سر شو د هر ډول عکسونو لګول د ترافیکي اصول خلاف بولي او ویل ټول موټرونو باید هر ډول عکسونه لري سي. د امنی قومندانۍ ویان حشمت الله ستنګزي ازادي رادیو تول چې د کابل د ترافیکو پولیسو تر دا مهاله د لسګونو داړول موټر عکسونه لري کړی او دا لړۍ همداسي دوام لري. نو موړي د کابل شاریانو د هغو اندیښنو پاړه چې ویلي و دا کسان د زورواکوم لاټر لزان سر لري ول چې ترافیکي قوانين پر ټول کسان یو ډول پولی کېږي او هر هغه څوک چې د دې قوانینو څخه سرغړونه کوي د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
هر څورلار کې تاسو متوجي اوسئ کاته دی وزیر صاحب عکس هم کاته یو د جهادي قومندان رهبر عکس هم اوسي پولیس هغه موټر دروي تلاش کوي هغه نسو د قانون منګولو ته سپارو او دا چې څو موټر عکس لري چاینل لري هیڅ نو سفیر پولیس
که څه هم د ترافیکو پولیس وای د موټرونو د شرو څخه د عکسونو د لری کول لړۍ دوام لري خو دا محل په کابل شهر کې زیات شمیر داسي موټر لیدل کېږي چې خوندانې د مخ او شا پر سشو د خپل خوشلوي او اړه عکسونه لګولې دي. د کابل پولیس وای کچيري د چاله په خوانی جهادي او سیاسي مشرانو سره مينوي نو کولای سي د هغوی عکسونه په خپل کور کې وساتي او پر موټر دي د هغوی د عکسونو لګولو ډډه وکړي.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو ته وایسته ازادي رادیو په افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري. اوس به هم راشو د هلمند سنگین ولسوالۍ په اړه راپور ته. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې یو ځل بیا د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی. د سنگین د ټولنیز شورا غړي وای تیر شپه د وسلوالو د ملي اردو او ملي پولیسو دوی پوستې نیولې او پر نورو سیمو کې د ډلیزو حملو لپاره چمتووالی نیسي. د هلمند والی ویاند هم د تیر شپې حملې منیا وای امنیتي سرتیري د هغوی د مخنیوي توان لري. په دې اړه نور حال د الیاس دی په دې راپور کې.
د سنگین ټولنی شورا غړي وای د ولسوالۍ د نسوزو د اوزی پر اړوند دولتي تاسیسات باندې د وسلوال له خوا بیا بریدونه پیل شوي دي. دوی وای طالبانو په دې تازه بریدونه کې د ملي اردو او ملي پولیسو یو پوسټ نیولې دي. د ټولنې شورا غړی محمد حیدر او د ولایتي شورا وکیل هاشم الکوزی وی طالبانو د نسوزو د اوزې په چاردهیي سیمه کې د ملي اردو پوستنې ولې او څلور د ملي اردو سرتیري وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. دوی وویل د خانشین څخه سنګین ته د ورغلو پولیس یوه پوسته هم د وسلوالو په لاس ورغلې ده او په جنګ کې د وژل سوو ملي پولیسو دوه جسدونه هم د وسلوالو په ولکه کې دي. د سنگین ولسوالۍ دغه دوه قومي مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د وسلوالو د دې ډلې ایزو بریدونو مخه ژر ونیسي او سیمې ته مرستندوی پولیس او ځواکونه واستوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د هلمند والي په یوه خبرې ناسته کې وویل د دوی د کشفي ادارو راپورونه ښیي چې وسلوال غواړي یو بل ډلیز برید هم وکړي چې دا ځل به د شمالي ولسوالیو تر څنګ ځینې جنوبي ولسوالیو هم تر بریدونو لاندې راسي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي په سنګین کې تېره شپه د طالبانو او پولیس ترمنځ جګړه شوې ده خو برید په شاته مول شوی دی. ځواک وویل په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هغه د ملي اردو لخوا د پوستو د خوشي کولو تر څنګ د ملي اردو ځواکونو ته اوښتې مرګ ژوبله هم رد کړه.
د بوستانزو په صحه باندې چې هغه ځای کې پولیسو یو پوسټه ده په هغه ځای کې غوښتل برید ور باندې وکړي. مخکې له مخکې نه پولیسو اطلاع ترلاسه کړې وه او په هغه ځای کې ورسره جنګېدلي وو چې بېرته مخالفین له هغه ساحې څخه تښتېدلي وو. نو اوس کوم داسې خاص مشکل نشته دی او نو کوم وضعیت نورمال دی په هغه ځای نه چې دوی غواړي په هغه ساحو باندې برید وکړي. هغه کې په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونه ګډ افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي.
ځواک د طالبان لور ته په دې جنګ کې د اوښتې زیان په اړه څه ونه ویل. د سنگین خلګوی د ملي اردو غ سرتیری چې تیر شپه تر سخت جګړې ورسته خپل پوسټي خوشی کړی دی د ویلوړی غونډې څخه پر غزاینو د درنو مرمۍ پیرونه کوي چې وسلوال پکې دي. په سنگین کې نامنی او د وسلوالو بردونو په ضد د دولتي سرتیرو عملیات لا هم دوام لري خو وسلوالو د بردونو په داسې حال کې بیا پیل کړی دي چې دولتي چارواکي په سنگین او مساکله ولسوالیو کې د سلګونو امنیتي سرتیرو د موجودیت خبر ورکوي. محمد الیاس صاحب د ازادي رادیو هلمند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د یوکرین ولسمشر اعلان وکړ چې په راتلونکو دوو کلونو کې به درې میلیارد ډالر د پوځ په تجهیزولو ولګوي. پترو پروشینکو دا خبره نن د یوکرین د خپلواکۍ د درویشتمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې وکړه. د یوکرین ولسمشر د پوځ د پیوړي کېدو لپاره دغه اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد ځواکونه په ختیځ کې له روسیې پلو بیلتون پالو سره په جګړه بوخت دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
اوکراین نن په داسې حال کې خپل خپلواکۍ درشتمه کلیزه لمانځي چې د دې هیواد په ختیځ کې له څو میاشتو راهیسې شخړې روانې دي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن د پلازمېنې کیف د خپلواکۍ په چوک کې چې خلک میدان بولي پوځي امپریټ وکوت. د پوځي رسمي گزارش په مراسمو کې سرتیرو تر شا چې په منظمو لیکو کې د لوژ له مخې تېرېدل په ټانک ضد وسلو سنبال زغروالي وسیلې ماشیندار او د توغندیو لېږدونکي موټر شامل وو. ډلو ډلو اوکراینیانو چې ملي زیړ او زرغون بیرغ یې لېږداوه د ملي صورت سندره یې بلله. پترو پروشینکو په میدان کې په زرګونو کسانو ته په وینا کې اعلان وکړ چې په راتلونکو دو کلونو کې به شاوخوا درې میلیارد ډالر د پوځ په تجهیزولو ولګوي. پروشینکو دغه راز وویل چې هیواد له یوې حقیقي جګړې سره مخامخ دی. د تیرو څو میاشتو پیښو موږ له یوې حقیقي جګړې سره مخامخ کړي یو، که څه هم دا یوه نا اعلان شوې جګړه ده. د دې امکان شته چې دا په تاریخ کې د هیواد 2014 کال د جګړې په توګه د بهرني یرغل پر وړاندې جګړې، د اوکراین جګړې، د اوکراین د خلکو او د دې هیواد خپلواکۍ، د ازادي، حیثیت او وقار لپاره د جګړې په توګه په یاد راوړل شي. پروشینکو وویل اوکراین به په نږدې راتلونکي کې له پوځي ګواښ سره مخامخ وي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په اوس وخت کې د پوځ کلنۍ بودیجه 1.5 میلیارد ډالر ده. اوکراین خپل خپلواکي په داسې حال کې لمانځي چې د دې هیواد په ختیځ کې چې روسي پلاو بیلتون پال تر اوسه د دوو مهمو ښارونو لوهانسک او دونیس کنټرول پلاس کې لري شخړې روانې دي. د اوکراین ځواکونو د بیلتون پالو د دواړو قوي مرکزونو د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده. نن سهار وختي هم د دونیسک د مرکزي برخې پر یوه روغتون د توپ ګولۍ ولګېده چې ناروغانو او روغتیايي کارکوونکو ته یې مرګ ژوبله ونړوله، ځکه دوی د روغتون تکاوی ته لېږدول شوي وو، خو د روغتون ودانۍ ته یې زیان رسولی دی. پرون د دونسک د ښار د استوګنې په یوه بله برخه کې د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي وو. کیف موسکو تورنوي چې وسلوالو مخالفینو ته وسلې ورکوي خو روسیه دغه تور ردوي.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې